د څرګندونو په اړه لیکلي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان د جهاد ارزښتونه تلپاتې ګڼلي او ویلي دي چې دغه ارزښتونه باید د هیڅ غرض لپاره ونه کارول شي. هیواد وړاندې لیکي چې اجرایي رئیس د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ټولو افغانانو حکومت ګڼلی دی او ویلي دي چې زموږ پیغام د افغانستان خلکو ته د سولې او یووالي پیغام دی. انیس دولتی ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د یو شمیر جهادي مشرانو دغه ادعاګانې ناسمه ګڼلي چې ګوندي که زه وزیر وم نو جهادي ارزښتونه خوندي دي او که نه وم نو نه دي. سرنوشت ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د جهادي مشرانو د څرګندونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې که هر څوک او ډله د هیواد ستونزو ته په کمه سترګه ګوري او د افغانستان د اړتیاو په هیرولو سره په کوم اقدام لاس پوري کوي نو ناوړه پایلې به ولري. سرنوشت لیکي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یک شنبه په ورځ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د کلیزې په نمانځغونډه کې په خپل وینا کې په حکومت سختې نیوکې وکړې او د هغو څرګندونو په اړه چې ګڼي جهاد په کابینه کې د غړیتوب معیار نه دی خپل غبرګون وښود. سرنوشت وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې جهادي مشرانو یو ځل بیا په نوې کابینه کې د مجاهدینو په پیکه شتون انتخاب کړی دی او اطلاعات ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره بیا د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو یوه بله برخه راخیستې چې ویلي دي اوس مهال زموږ په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې ناامنۍ موجودې دي چې خلک یې له عمله ځوریږي. اطلاعات لیکي ښاغلي عبدالله د سولې راوستل د خلکو لومړنۍ اړتیا وبلله او وی ویل چې د ملي وحدت حکومت او د مجاهدینو مشران باید په دې برخه کې کار وکړي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورزې د اونې خبريږي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د یو شمیر پخواني جهادي مشرانو د هغو شکایتونو او انتقادونو په غبرګون کې چې وایي په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده، وایي جهاد به هیڅ کله او په هیڅ ډول شرایطو کې د چا د ځان غوښتنې د هیلو قرباني نشي. په عین حال کې عام افغانان وایي مجاهدین په کافي شمیر د حکومت په جګو او مهمو څوکیو حاکم دي او کوم کسان یا مشران چې په اوسني حکومت کې ورته څوکۍ نه دي ورکړل شوي دا ډول شکایتونه او انتقادونه کوي او حکومت ته ګواښونه کوي. د دې موضوع تفصیل د جانقا الکوزی پراپور کې واورئ.
یو شمیر پخوانی جهادي مشران شکایت او انتقادونه کوي چې د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونډه لګه ده، خو عام افغانان د دوی دا ډول څرګندونې مناسبې او پر ځای نه بولي او وایي مجاهدین نه دي څنګ ته شوي بلکې اوس هم په دولت او حکومت کې کافي نفوذ او واک لري. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې ویلي کوم مشرانو ته چې په اوسني حکومت کې څوکۍ نه دي ورکول شوي هغوی دا ډول شکایتونه او ګواښونه کوي. یو تن افغان په دې اړه ویل:
شما آقایان بیدید که به جان هم افتادیم، تودی دو رنجه های ده ساله این ملت را به تباهی دادیم.
تاسی محترمان واسه چه یو دبل پرزد و جنگی دلی او ملت مو تباه کرد. اوز ده ملت پر تپون و مال گشنده لخدای نو بیریگی. اوز چه تاسو تا چوکی ندی در کول شوی پخوانه مفکوری مو بیرتر رونده کوی. ملت و خیار ده او اما اغا خبر ده چه از مدر از مدن خطا است.
این ملت هوشیار است، دوباره سری به شما را نمیخورد، از میدر از میدن خطا است.
یو بل اوردون کې پدیړ وای الحمدلله جهادیان د دولت په هر برخه کې فعال حضور لري او حکومت د طالبانو او داعش پر ضد مبارزه لپاره هیڅ کمښت نه لري. دا چې تاسو څنګه تکړه د دیموکراسي او د ملت اراده وا
دیموکراسي او ازادي اورای ملت
په بس په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند جاوید احمد غفور هم ورته نظر لري او ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
اساس هم داده چې باید یو معیار رامنځته شي ترڅو ته دا اثبات ورسوي چې چا جهاد کړی او چا فساد کړی دی. کله چې جهاد او فساد خلک معلوم شي له هغې نه وروسته به بیا هغه په سمه توګه باندې مونږ دا تشخیص کوو. اوس خو دلته د جهاد امتیاز ټول خلک غواړي او زیاتره یې هغه قمندانان غواړي چې هغوی جهاد نه دی کړی او هغوی فساد کړی دی.
پخوانیو جهادي مشرانو محمد اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکړی چې حکومت مجاهدین ګوښه کړی او په دولت کې د دوی حضور لګ دی. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د جهادي مشرانو دا ادعا او انتقادونه بې ځای دي او ټینګار یې وکړ چې جهاد د افغانستان ویاړ دی او په هیڅ ډول شرایطو کې به د جهاد ارزښتونه د کوم کس د هیلو قرباني نشي. خغلی عبدالله ویل د پخوانیو جهادي مشرانو ګواښونه او خبرداري د افغانستان په ګټه نه دي، د پسولې او ملي وحدت ټینګار وکړ.
برداشتهای در زمینه وجود داره. پیام ما به مردم افغانستان پیام
په دې اړه داسې انګېرل کېږي چې ګوندې مجاهدین له سیاسي صحنې نه لرې کړای شوي دي. جهاد د افغانستان د خلکو عالي ارزښت دی. د دې ارزښتونو له منځه وړل که د یو یا دوو تنو لخوا هم وي په اصل کې ځای نه لري او په هېڅ ډول شرایطو کې به د چا د ځان غوښتنې د هیلو قرباني نه شي.
آرزوها و امیال خودخواهانی هیچ کس نخواهد شد.
اجرایی رئیس دغراز ویل حکومت جهاد او جهادی مشرانو ته درناوی لري. خود افغانستان حساس و شرایطو ته په کتنې که چیرې څوک کوم اقدام وکړي د افغانستان لپاره به ناوړه عواقب ولري.
له څو محدودو کسانو پرته ډیری هغه کسان چې اوسمهال په افغانستان کې د جنگ سالارانو په نوم یادیږي او د هیواد د سیاست په ډګر کې لوبیږي، دوه درې لسیزې مخکې عادي کسان او د حکومت ټیټ رتبه کارکوونکي وو او حتی ځینو یې رسمي زده کړې هم نه دي کړې. خو نن ورځ همدې کسانو د هیواد د واک پر ګدۍ او د شتو پر خزانه منګولې خښي کړي. د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته دا جنګ سالاران چې اکثرا د پخوانیو جهادي تنظیمونو مشران او قمندانان دي، د پخوا په پرتله لا ځواکمن شول. خو په عین حال کې د دوی په ظاهري قیافه او خبرو اترو کې ستر بدلون تر سترګو شو. اکثرا دا جنگ سالاران اوس د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ سپارښتنې کوي. خو دا جنگ سالاران آیا پر اختیا بدل شوي؟ جنگ سالاران
مگر مصروف شده ماندیمم شما
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه نکتایی بسته میکنه، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
فهم کولش دی اوگو کسانو نفوذ در کنترول راندی را ود یا قانونی که
بده اره تحقیقاتی را پور لازده رادیو د 1955 کال د ثور کودتا د افغانستان ټولنیز نظام بدل کړ. نویو ډلو او نویو ټولنیزو پړیو د هیواد پر برخلیک ولکټینګ کړه او د واک او شتو د تصاحب لپاره نوې څېرې ډګر ته راووته. د خلق ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر نن ورځې د هیواد د شتمنۍ او قدرت پر ګدۍ د جهادي تنظیمونو یوه ډله حاکمه شوه چې په مشهوره اصطلاح جنگ سالاران بلل کیږي. نړیوالې ټولنې او په سر کې متحدو ایالاتو د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره خورا ډېرې پیسې ولګولې. خو څرګنده خبره ده چې جنگ سالاران او ډیموکراسي نه سره جوړیږي. نو آیا د افغانستان د اوږدې جګړې په جریان کې رامنځته شوي جنگ سالاران بدل شوي؟ په افغانستان کې د سیمه ایزو ځواکمنو لوبغاړو مثالونه کم نه دي. نورو ته وروسته راځو. خو لومړی عبدالرشید دوستم چې تقریبا تر ټولو ځواکمن ګڼل کیږي د یادولو وړ دی. ښاغلی دوستم چې پخوا جنگ سالار بلل کېده او اوس د ولسمشر لومړی مرستیال دی، ځان د افغان ملي امنیتي ځواکونو اصلي ملاتړ کوونکی بولي. ښاغلی دوستم چې د کمونیستي نظام د ملیشو مشر، د اویایمې لسیزې د تنظیمي جګړو او بالاخره د طالبانو د رژیم پر ضد د مقاومت د جګړو ګډونوال پاتې شوی، اوس د حکومت د مخالفینو د حملو د قربانیانو لیدو ته روغتونونو ته ځي، هغو ته وینه ورکوي او کله ناکله په سپورتي جامو کې راښکاره شي او سرتیرو ته وایي چې سپورت دې کوي څو بدن یې روغ پاتې شي.
مګر مصروف شده ماندیمم شما ای گفا دوام میتین، در هر جای باشه سپورت دوام میتین، ای قوله خوب اما میتین شما
دوستم چې په شپېتمو هجری مریضو کلونو کې د کمونیستي نظام له یو عادي سرتیری څخه د اویایې ملسیزې په یو ستر رهبر بدل شو، اوس هڅه کوي چې د خلکو په ذهن کې خپل پخوانی تصویر بدل کړي او په دې مقصد له قومي مشرانو، د ملي شورا لغړو او له بهرنیو ډیپلوماتانو سره لیدنې کتنې کوي او له ځانه یې مخاور سیاسي شخصیت جوړ کړی. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، نوموړی د یو رهبر په توګه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت او انډول پر بنسټ د ډیموکراتیکو مؤسسو د جوړېدو لپاره کار کوي.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان آدم میتونه که قضاوت بکنه.
خود دوستم د مازی په اړه ګڼ سوالونه هم شته. د دوستم په مشرۍ ځواکونه په اویایمو کلونو کې چې افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شو، د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې چې د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي وې شامل وو. د راپورونو لمخه په دې جګړو کې یوازې په کابل کې څه باندې 15000 کسان ووژل شول، لاسګونه زره نور ټپیان او ګڼ شمیر خلک له هیواد وتلو ته اړ شول. توماس روتیک چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې له مسولانو څخه دی وایي جنرال دوستم یوازینی افغان جنگ سالار وو چې مجاهد نو او همدې مسلې دای له نورو هغو بیلاوه.
فکر نه کوم چې دوستم باید افغانستان د نورو پخوانیو جنگ سالارانو په څیر وي، ځکه د یوازینی جنگ سالار دی چې د مجاهدینو مشر نه وو او دا له سیاسي پلوه دی له نورو بیلوي. همداراز باید ووینو چې د په نوې یمه لسیزه کې د یو جنگ سالار په توګه عمل وکړ او کله چې طالبان لاس واکمن شول د افغانستان شمال د ده تر ولکې لاندې وو، خو دی هیڅکله له دولته بیل نه شو. اوس مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له کار سره موافقه کړې او دا ښیي چې د نغوري یوازې د هیواد پر یو سیمه واکمن وي، بلکې غواړي د افغانستان د سیاست په صحنه کې خپل نفوذ ولري.
ښاغلی دوستم یو وخت د افغانستان د شمال د واکمنۍ پر سر له خپل اصلي جهادي سیال عطا محمد نور سره په جګړه کې ښکیل شو. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د 2002 کال په یو راپور کې لیکلی و چې جنرال دوستم او عطا محمد نور ته وفادار او وسلوالو هغه مهال داسې یوه امنیتي خلا رامنځته کړې وه چې د دې ټولنې په وینا د افغانستان په شمال کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ملکیانو وسلوالو حملو، جنسي تجاوزونو، د خلکو جبري استخدام، په خپل سر د خلکو بندي کولو او له هغو سره ناوړه چلند او شکو ته امکان برابر کړی و. په بلخ کې د مدني ټولنو فعال توراباس خان ستانګزای وایي چې په بلخ کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم خراب دی او د تیر وخت په پرتله هیڅ بدلون نه دی پکې راغلی.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. دو دوره، یک تعداد تانگ تو و یک کشتاش، یک تعداد تانگ تو دیگه مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، اگر جنرال دوستم تانیس افراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر جناب والی سب تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. خود جنگ سالار نشاخ داره نیتون.
حتی محمد نور نن پر اختیا هم غیر رسمی جهادی و سلوال دلی نلری، خود نفوذ قلم روی د پخوا په پرتله خورا زیاد پراخ شوی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې ځان د یو سوله خوښي رهبر په بڼه معرفي کړي. دای په تیرو دیارلسو کلونو کې د بلخ د نسبتا پرمختللې ولایت د والی په توګه له خپلو سیاسي سیالانو څخه څو ګامه مخکې شوی دی.
البته هیڅ مسؤلیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی